سلام ستړي مشه په افغانستان کې د ماخام وو په جشوي زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت څاروان په کې ساسي کوربه ده د خبرونې په څو شیبو کې پیلېږي خو تر دې وړاندې لنډ خبرونه د بشري حقوقو دوه مخکښو مدافع ټولنو غوښتنه کړې ده چې پر افغان خوځو جنو د طالبانو محدودیتونه د بشريت پر ضد د جرمونو په توګه وڅېړل شي د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنستي انټرنیشنل او د عدالت او بشري حقوقو مدافعانو په یو ګډ راپور کې چنوانې دي د خوځو پر ضد د طالبانو جګړه ویلي دي چې پر افغان میرمنو د طالبانو کلک محدودیتونه او غیر قانوني ځپونکې اقدامات د بشريت پر ضد د احتمالي جنایتونو په توګه وڅېړل شي په دې راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر له قوله ویل شوې دي چې نو موري وای افغان میرمنې د جنسیت په اساس د بشريت ضد جنایتونو قربانیان دي د افغانستان د مخابراتي خدماتو اداره اترا د افغانستان په شمال کې د مخابراتي شبکو د څلور څلويختو نوو انټنونو درغونې د پلان خبر ورکوي بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکړی دی چې د انټنونو به د بلخ جوزجان فاریاب سرپل او سمنګان ولایتونو په هغو سیمو کې نصب شي چې د مخابراتي شبکو خدمات پکې کمزوري دي بختر د اترا د رئیس حافظ محمد ثابت نومان له قوله خبر ورکوي چې وای تر اوسه د جوزجان ولایت په قشتي پی او در صابل سوالیو کې درې انټنونه فعال شوی او پراتلونکو دوه میاشتې کې په ټولو پنځو ولایتونو کې د نورو یو څلويخت انټنونو د رغونې چارې بشپړې شي په تخار کې د طالبانو امنیتي سرچینې وایي په دې ولایت کې یوې ښځې ځان وژنه کړې او یو بل وژل شوی ده د تخار د امنیت قمندانۍ ویانت عبدالمبین اسپی نن رسنیو ته وویل د ینګي قلعه ولسوالۍ په کفتر علي کلي کې یوې دریوش کلنې ښځې د کورنۍ ولانجو له کبله مرګې موش خوړلې او ځان وژنه یې کړې ده هغلی سپی همدارز وویل بیګا په مرکز سالقان کې په یو بل پیښه کې یوه ښځه په خپل کور کې د ناپېژندو کسان لخوا وژل شوې ده د سپی په وینا د دواړو پیښو په اړه څېړنې پیل شوې دي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې پخوانۍ سابقه لري خو په وروستیو کلونو کې پکې زیاتوالی راغلی دی او د اوکراین په د نپرو ښار کې روس له هغه یو کس ووژل شو تر لاسو زیات ټپیان شول چې په دغه ښار کې وروختي مرکز روسیې په یو بریت کې پنهخه کړ دا بریده د روسیې د هوایي بریدونو د نوې څپې پترس کې شوی او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په یو ټویټ کې دا د بشریت په وړاندې بل جنایت بلل دی دا سیمه څخه په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې له څو ودانۍ ولګي پورته کې یو د احتمال شته چې ودانۍ ته ډیر زیان رسیدلی وي د دینوپرو پتروفسکو والی لی دوه ماشومان چې ودرې کلن او بلش په کلن دی هم په ټپیانو کې شامل دي د هغه په خبره یو لستنه په روختون کې بستر دي او د دوه روختي حالت نازک دی
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم په روانه خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د ملخو په هجوم خبري کو په ورستي ورته کې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په اتو ولایتونو کې چې د غلې د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي د ملخو د هجوم خبرداري ورکړه د دې ادارې پر اساس په بدخشان بادغیس بغلان بلخ کندو سمنګان سرپل او تخار ولایتونو په چیربیا په فاریاب او همدارس تخار ولایتونو کې په البته په بیلابیلو سیمو کې ملخ لیدل شوی چې مخ په ډیرې دودی او تازه راپورونه شي چې هرات او غور ته هم ملخ ورغلی دي په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبليو ایچ او استازي ریچارډ ترنچارډ وایي د افغانستان په دغو ولایتونو کې د مراکشي ملخو خبرېدل لوی اندېښنه ده ځکه چې دا ډول ملخ د غلو دانو په شمول 155 ډول نباتات خوري او لدې عمله کروندګرو او ټولو افغانانو ته لوی مالی زیان پېښېدای شي څلويش کاله پخوا او بیا شل کاله پخوا چې په افغانستان کې د ملخو سیلونه راغلي وو د غنمو 25 سلنه حاصلې لمزه په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام استازي وایي اټکل کیږي چې سش کال به په دې هیواد کې د غنمو حاصل په تیرو دوه کلونو کې بلکې تباندې دوه کلونو کې شاید هم په درو کلونو کې تر ټولو شوي خو د ملخو هجوم لمنځ وړي او ممکن د سش کال په پای کې او راتلونکي کال په افغانستان کې د خوراکي موادو امنیت په حیرانوونکي ډول خراب کړي مراکشی ملخ په درسته نړۍ کې غلو او نورو نباتاتو ته تر ټولو زیات ضرر رسون کې ملخ ګڼل کیږي او کساش کال دا ملخ ډیر خپاره شي نو له 200,000 څخه تر 1,200,000 ټنه غنم لمنځه وړلی شي چې دا د افغانستان د ټولو غلې د کالانی تولید څلورمه برخه ده. سش کال د تیرو کلونو خلاف وچکالی ډیر نشته او شرایط د ملخو د ودې لپاره برابر دي، ځکه چې په مارچ او اپریل میاشتو کې د ملخو د ودې لپاره مناسب ورشتونه وشول. په دې خبرونه کې د ملخو د خپرېدو په عواملو، د ملخو د خپرېدو یا هجوم پر تاوانونو او د مخنیوي پر لارو چارو لخپلو درنو متخصصو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ ملمانه دي د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د نباتاتو ساتنې څانګې استاد رئیس خان مخلص، همدارس پوهنمل غنیداد سعیدی چې د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي د نبات شکورنې څانګې استاد دی. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو اوریدونکو ته به هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې که د موضوع په اړه مو پوښتنه درلوده، نظر مو درلود، نو راسره تماس ونیسئ. د فیسبوک له طریق هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظرونه راواستوئ. ځینې اوریدونکو دا کار کړی دی، facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پاڼه پته ده، دا موضوع لیکلې ده. د تبصرو په برخه کې کولی شئ خپل تبصره ولیکئ او که ټلیفون کوئ یا د واتساپ له لارې له موږ سره تماس نیسئ، یو څه صبر وکړئ، لږ وروسته به اعلان کړم. لومړی پوهنمل صاحب سعیدی، ملخ د نورو حشرو په شان هر ځای وي، لیکن شاید د ډیرو لپاره دا سوال وي چې ولې دا حشره په یو ور دومره ډیریږي چې سیلونه ورڅخه جوړیږي او بیا په هر فصل باندې حمله کوي.
لارښوونه مخکې سلامونه او نیکی لري د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او د هیزم سیسټرو په شرکت دی له تاسو سره په جوړولو کې. ملخ وځي خبر ده چې حشرات او د اټفترا فادر او د ارکټیډیا فکورنی پر اړه لري. زیاتره وخت موږ د ملخ خصوصا د مراکشي ملخ په اړه چې موږ څه وایو، اکثره وخت د دې هجوم یا توجانی حالت کوم دي، اکثره وخت د طبي عوامل دي. بعض وخت ورشتنو د کابل څخه کیږي، بعض وخت د غذایی موادو د کمښت چې د دې لپاره کم وي هغه ته په دې ډول باندې استدګي نشي کولی. نو یو دم اقلیمي شرایط تغییر کوي، واضح خبره ده. کوم وخت اقلیمي شرایط تغییر وکړي هغه سره سم دی هجوم وړي پرې وسیمه باندې، خصوصا هغه ځایونه ته چېرته چې د دې لپاره غذایي مواد موجود.
بله صاحب، ډیره مننه. سلامت اوسه پوهنمل غنیداد سعیدی. استاد رئیس خان مخلص، څنګه په هدا شو چې ملخ زیاتی شي؟ ملخ مخکمه په مخکنی سوال کې مې موضوع ته اشاره وکړه چې ملخ هر چیرته شته، هر ځای وی یو دانه مانه ملخ وی، لیکن څنګه به پوهیږو چې ملخ ډیریږي او ممکن فصلونه تباه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تروان سے بڑی ربخنے سر ازمان محمد رئیس مخلص دا دی ازادی راڈی تخنیکی ٹیم او سعیدی سے بزمونگا ملما ورسارا استاسو طول او ریدن کی تانی کی حلو سلامون اوڑن دکھوں دا اوڑی رکھا پختان بطنگ پوہی گو چے ملاخان رات لائشی پر روان کال کی زمونگل پر دی مصیبت پتو گا منی منز ترازی کالا چے محیطی شرائط دیل پر مناسب وی پا ہو وزائیونو کے چې د بهر لسټ هنه ل 390 تر 300 متر پورې ارتفاع ولري، ته پزار زمکی وی وړه خوړونه یا کندشتون ولري او لاند سرلای ولري، په هغه مناطقو کې چې د ورښت کچه ل 390 تر 500 ملي متر پورې وی په دغه ساحو کې راتلای شي. سو وخت کله چې د ورښت کچه د پسرلی په موسم کې تر 100 ملي متر پورې وی، دا د دوی لپاره مناسب شرایط دي چې مراکشي ملخ براوځي. کله چې د ورخه چل دینه کمه و، بیا شاید د دوی لپاره منفي اثر ولري، او یا له دینه زیاته و، بیا ځینې طبیعي دښمنان د دوی لپاره رشد و نمو کوي، د دوی هګۍ له منځه وړي، بیا دا ملخان د آفت په شکل منځ ته نشي راتلی.
بله صاحب، شاغله محمد رئیس مخلص صاحب، فصلونو ته د ملخو تاوان څومره وي؟ یعنی په همیشه دوی ډېر تاوان پېښوي که په ځینو مواردو کې؟
دا د پیریوډیک شکل د سی کېدای شي سکل دی وبای شکل وکال تل دینه کم وي، مګر متاسفانه کومه سکل په خ شکل هم کنټرول کړل شو، کچیرې د دوی 2% بیا هم ژوندې پاتې شي هغیا چونه صورتونه سي د کال لپاره بیا دی واپس په شکل منې نشترات لشي. لټولو نباتي محصولاتو یا نباتاتو څخه دا تغذیه کوي. مخکې ما ذکر کړ چې کله د پسرلي په موسم کې د دوی د نبات وخت کم وي، لاندې زر له منځه لاړ شي، له هغو ساحو څخه دوی د نورو ساحو په طرف باندې حرکت کوي تر څو خپل غذایي توکي لاسته راوړي او تولید یې نسل وکړي.
استاد مخلص، بیا هم بل پښتنه مل تاسو څخه کوم، هغه دا چې څنګه کولای شو چې مخه ونیسو د ملخو؟
د بخیر سره دی ملخانو مخه نیول که زه د شلک په مجموع کې په وغږیږم، ملخ کله راتلی شي؟ د ملخ لپاره درې شیان ډېر مهم فکتورونه دي: د ځنګلونو قطع کول، له څړځایونو نه نامناسبه ګټه اخیستنه، او درېیم چې تر ټولو مهم فکتور ده او بدبختانه موږ افغانستان ورسره مخ یو، هغه جنګي عوامل دي، د جنګونو شتون ده. دغه درې شیان د دې لپاره زمینه مساعدي تر څو مراکشي ملخ یا دې ته ورته نور ملخان په یو منطقه کې رامنځته شي، چې موږ د دې بیلګې په افغانستان کې هم لیدلې دي. او په 1990 کلونو کې چې کله تاجکستان له داخلي مخالف شروع سره یا جنگونو سره مخ وحلته، عمده لامل همدا ګڼل شوی و.
بله استاد، د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علومو د پوهنسي د نبات شورنې څنګه امیر او استاد پوهنمل محمد هارون رحیمی په دې ورستیو کې مشته وویل چې مخکې تر دې چې ملخ د هګیو اچول پیل کړي، دوا باید پرې وپاشل شي. د همدارز ویل د ملخانو د مخنیوي لپاره باید په ژمي او پسرلي کې مزکه یوی شي، یعنی کله چې مزکه 14-15 سانتی متره ژوره چپشی د ملخانو هګی یا ریچه تر خاورو لاندې کیشي. او د ویل چې بل موثره طریقې د تومه استعمال دی، یعنی لکه د لومه چې ورته شودل کیشي، یعنی یو شی په شی باندې دوا چول کیږي په خوراک باندې چې دوی وخوري او مرشي. په دې اړه ستاسو مخلصه تبصره سره دا طریقه څنګه ده؟ په دې شکل سره تر څه حد پورې ملخ له منځه ځي؟
بالکل، په دې وختونو کې د ملخانو د کنټرول لپاره بغیر کیمیاوي توکو کارونې څخه بله طریقه په اصطلاح دومره مومه ده یا کومه کوونکې نه واقع کیږي. دا ټول هغه شیان چې تاسو ذکر کړل د همدغو په واسطه باندې موږ د ملخان کنټرولو. خو موږ کله کولای شو چې یو دشته صحرا چې هغه په سلاو په زرهاو هکتاره وي هغه موږ قلبه کړلی شو، په هغو ساحو کې چې هغه مزرعي وي هلته نباتات کرل کیږي موږ له یوې کولو نه استفاده کوو. په دوهم اړخ کې چې د کیمیاوي توکو کارونه د تومو په اصطلاح کارونه ده، هغه د دوی لپاره په کومولو کې مونږ واقع کیږي او دا طریقې د مروجې چې وسپټول نړۍ کې کارول کیږي.
بله صاحب، قدر منو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د ملخو په اړه خبرې کوو، دا چې ملخ فصلونو ته څومره زیان اړوي، د ملخو د دې زیان د کمولو لپاره باید څه وشي، او څه ډول په مجموع کې پرې نشو چې ملخ دومره وده وکړي چې شمېر دومره زیات شي چې فصلونو ته تاوان واړوي. لنډې خبرتیا وروسته در سره یو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
زموږ ته د خبرونې ملمانه دي د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنسي د نباتاتو د ساتنې څنګه استاد محمد رئیس مخلص امدارس د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي د ملي پوهنتون د نباتي علومو د پوهنسي استاد پوهنمل غنیدات سعیدی. کته چې درنه اوریدونکو هم د موضوع په اړه یعنی د ملخو په اړه پښتنه لری نظر لری کول شي دا شی به هم لازمي رادیو سره تماس ونیسي. د ټلیفون شمیرې دي 00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 په دې دوه مشمیره د واتس اپ له طریقې هم لمر سره تماس نیولای شي 00 3022 12 6 40 0 د مو دې واتس اپ شمیره هم ده. اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
السلام علیکم محترم عصمت سروان صاحب.
سلامت اوسه مهرباني کوي
کشمیر خان زرملوال هم له خیبر پښتونخوا ریپورت نه مېړې کوي.
مهرباني کوي زرملوال صاحب.
نو زه خو یقین اند هغه دی اکثر وخت موږ ته غراځي شي یو خدای جواب خبره ای او بل د شي شي څنګه ورته کې یو کله موضوع کله کله دا ته مشخصه کوي دا به تاسو ډیر همکاري مشخصه.
بله زرملوال صاحب موږ خو څپې میشه اعلان او چې په کوم څپو زموږ رادیو کوم وخت اوریدای شي. تاسو خو په هریپور کې اوسئ نو په هریپور کې به شاید زموږ رادیو ډیر شنه اوریدل کیږي.
نو د شي اکثر وخت چې څنګه اوریدل کیږي دا به نو چې نو موږ خو دا چې ژوند رنگونه پروګرام دا اوس دې باندې یقین نه سم په نیمه شي
مطلب دا دومره بدرته و یو خو خیر ده کوم پښتنه درلوده فکر وکي ورسته بیا زنګ و هي مشته ملخ په ستونزې خبرې کو داسې خبرداري
ورکړل
خبرداري ورکول سوي دي چې د افغانستان په واتو ولایتونو کې شمالي ولایتونو کې بس هشکال ملخ راشي او فصلونه به تبا کی نو څه باید وشي مخنیوي څنګه کېدای شي موږ غواړو چې لغه خلکو سره چې په دغو ولایتونو کې یا په نورو ولایتونو کې ووسی او د ملخ له خطر سره مخ کی نو باید څو کې د استادانو په مرسته ورته لارښوونه ورکو نو کته چې پښتنه لري یا نظر لري
صحیح ده به کومه
صحیح
سر به ان شاء الله ماته بیا زنګ وکړي ان شاء الله خوشاله زموږ وکم ان شاء الله
ډیر زیاته مننه سلامات اوسه. نور اوریدونکو ته بلش روسته وخت ورکو وس په ورشو خپل بل مل ماته په هنمل غنیدات سعیدی صاحب ته سعیدی صاحب درته وایي چې ملخ پر فصلونو سربیره ونو میوادار ونو ته هم تاوان اړوي او کنه.
بله ملخ اصلا قربان نباتات ملخانو د کومجمو کې مرتس وایو کومجمو کې غلودانو ته فزات اندازه بنځان اړوي نه یوازې دا چې غلودانو ته بلکې وشپیشت ته وشوتل ته ولودیات یاند لوګمی نباتات کوم مرتس ورته وایي کوم بچم پکې شامل دي په دې ته ځان اړوي نه یوازې دا چې بدات ځان اړوي بلکې وایي میوالرونکې ونی او بنوي ونو سم فزات ته معنا باندې ځان وټړول چې خصوصا په هغه موسمونو کې کوم وخت شي د دې نفوس یا جمعیت و تریانی حالت ورسېږي.
بله او سعیدی صاحب د ملخو د مخنیوي لپاره لکه څنګه چې د موچانو لپاره دوا شته کیمیاوي دوا وشته د ملخو لپاره یا د ماشو لپاره شته د ملخو لپاره هم داسې دوا وشته.
بله وات د ټول څخه مؤثره مبارزه د ملخونو په مجموع کې د ټول ملخونو لپاره شاتري کا چې کوم د هغه کرنیز میتودونه دي یا کرنیز لارې چارې دي چې هغه پر وخت باندې په کروندو کې په مزرعه کې ستاره دي کچې دي کرنیز لارې چارو نتیجه ورنه کړل البته مثبت نتیجه حتمانه ورکوي نو بیا دا هغه
څه دي نه منظور چې دا کې څه واځي کې کرنیز میتودونه لارو چارو نه منظور څه دي.
بله بله د کرنیز څخه د مخکې د دې څخه چې موږ څه کم فصلي نباتات چې د دې ترملې لاندې په زیات پیمانه باندې راځي د دې د هغوی د مین ډول خصوصا د منی او پسرلي په موسم کې د یو کولو په واسطه باندې او همدارنګ د دې څخه د ډول مالی چې مې دی یا په اصطلاح باندې یو څه د په واسطه باندې د چې مې د و خاګې مې په ترتو د دې هغې تر خاګ لاندې سي او ته په دې په واسطه باندې په جات کې معنا باندې دی لمیند څخه ورول کیږي او قلبه باید یا یو چې کوم د تقریبا د 12 څخه نیولې 15 سانتیمتر په جوړوالي باندې باید خاله واړول شي چې دا د مؤثر لاچار څخه ورته ویل شي دا مؤثر لاچار څخه ولاړ دی.
او همدارنګ مشکله دي چې د دې هغي په فعالیت باندې یعنی په تطبیق کولو باندې شروع وکي باید د پسلی څخه مخکې د دې هغي تطبیق کیږي یعنی چې وي د غوښتنو نوردونه من سره دي هغه باید ترخاو وړاندې شي او په دوبی کې باید د دې شالې پېښودل شي تر څو پرې چې د ملخانو د هغي لپاره ځایونه مساعد نه وي او همدارنګ هرځه واښه چې موثث ورته وایي یعنی هغه نباتات هغه خود سره راشنه کیږي په کروندو کې د هغو د منځ وړل چې دغه د دې لپاره بهترین د هغې لپاره چې د دوبی موسم کم دی هغه د هغې په شکل باندې تیروي او د دې لپاره بهترین پټنځایونه دي د دغو له منځه وړل په کرنیز عملیو کې شاملېدلی.
بله استاد، بله پوښتنه په همدې ارتباط لرم، هغه دا ده چې په څه ډول ځایونو کې هغه اچوي؟
خصوصا تر هرزه وښو لاندې، تر لوټو لاندې، تر تبرو لاندې، تر اضافه بوټو لاندې چاته په کروندو کې پاتې جامد کې په کروندې د وایو چې دا باید په کروندا کې تطبیق او عملي شي. نو که دغه عملي شي څه تېره بریده پیل به د ملخانو مخنیوی شوی وي. نو دغه ځایونه د دې د پټنځایونو یا د دې د اوسېدلو لپاره غوره او ښه ځایونه دي.
او آیا هغې په سترګو لیدل کېدی شي او که نه؟
بلې، هغې تقریبا د وروجو دانو ته وخت دي. ملخان مختلف ډولونه لري، د ځینو هغې چې هغه تقریبا تېر کوچنۍ وي، خو د ځینو ملخانو هغې چې هغه په سترګو باندې تقریبا لکه د وروجو د دانو په شکل باندې او په سترګو باندې لیدل کېږي. تقریبا د شپږ څخه نیولې تر اووه ملي متر په اندازه باندې په ځینو ملخان دی چې هغه موږ د سرایي ملخان ورته وایي، البته مراکشي ملخ نه دي، د هغو هغې په دونې اندازه باندې وي.
او دا هم که ووایاست چې کوم ډول یې ډېر مضر دي د ملخو؟
په مجموع کې ملخان په مختلف هیوادونو کې فرق کوي، چاته دې توافق کړی وي. موږ چې وایو چې ملخان پاتې کښې د دې لپاره کوربنه باید جهاز ځان په کوم ځای کې وي، او ملخ هلته ورته واضح خبره ده چې په کوم ځای کې د دې لپاره کوربنه باد وي، نو هلته دې زیات پیدا کېږي. نو هر ملخ لپاره چې کوربنه باد وي په هغه سیمه کې دی موجود وي او په زیات اندازه باندې ځان ورته اړولی شي.
او په افغانستان کې کوم ډول ملخ ډېر دي؟
په مجموع کې که د لسه د ملخان موږ یوالې ووایو، په مجموع کې پدې مختلف نوې لري، خو څلور نوې په دنیا په سطح باندې زیات مشهورې دي. د هغو د جملې څخه یو یې د ملخان دي، د چمنزار په نامه باندې موږ تیس یادوو چې په شنو برخو کې یا په اصطلاح باندې په چمنونو وو، په دا ځایونو کې په زیاته اندازه باندې پیدا کېږي. بل د سرایي ملخان دي، او دریمه نوه چې کومه ده هغه مراکشي ملخ دي، او څلورمه نوې چې کوم د ایټالوي ملخان په نامه باندې یادېږي. دا هر ملخ د ځان ته ځانګړتیاوې لري او په مختلفو محیطونو کې ژوند کوي، خو له ټولو څخه په زیاته پیمانه باندې چې جان اړوي زموږ تیز په کروندو ته هغه یې مراکشي ملخان.
بله، ډېره زیاته مننه استاد مخلص. د ټولو حشرو مرغانو په برخه کې هم داسې یو نظر شته چې ټولې هم مضر نه دي او تر یوه حده پورې چې محدود دي ګټه هم په ځینو مواردو کې لري. مثلا یوه مشهوره قصه دی مرغیو ده چې وایي یو وخت چین مرغۍ له منځه وړي وي، په هغه کال د غنمو حاصل ډېر زیات کم و. یعنی مرغۍ که دانه خوري غنم خوري، په عین حال کې ګټه هم رسوي. د القا او په دې برخه کې تاسو بهتره پوهیږئ. آیا ملخ په برخه کې هم دغه شی صدق کوي؟ ملخ هم لږ په لږ اندازه څه ګټه لري او که نه؟
بلې سروان صاحب، دغه ټول موجودات چې الله پیدا کړي دي انسان د ګټې لپاره دي، که هغه ظاهرا ځینې وخت زموږ لپاره نقصان دي هم وي. ملخ چې کله د آفت په شکل نه وي لپاره جدي ستونزه نه ده، او د هغې د مخنیوي لپاره باید کار هم ونه کړو، ځکه دا په محیط کې بې ځایه مداخله د انسانانو ده چې دغه آفتونه رامنځته کېږي، که هغه د ملخانو دي یا نور ستونزې دي چې رامنځته کېږي په نباتاتو کې. نو په همدې خاطر باندې زه که لږ د مخکېني سوال ته لږ تشریح کړم، په افغانستان کې مراکشي ملخان ډېر زیات دي او جدي ستونزې رامنځته کوي. ایټالوي ملخان کالیپتامس ایټالیکس په نام باندې یادېږي، هغه هم شاید ځینې وخت وي مګر له دوه سره تفاوت پدې کې چې هغه په لوړ ارتفاعاتو کې لګره ما چې مخکې دا وډه وکړه چې له 399 تر 300 متر پورې ارتفاع وي دا د مراکش ملخان لپاره مناسبه ده. په نور جنیا کې لکه استاد محترم چې ذکر کړ مختلف ملخان دي صحرایي ملخان دي اسکس کوسیډکا ګریګاریا دا لکه موږ په 2013 کال کې ډېر ښه تاریخ لرو چې د سعودي عربستان له هیواد نه شروع کړه تر افریقا یوګانډا کینیا پورې ورسېدل او د سید ایران ته بهر کراس کړه ورسېدل بیا پاکستان بلوچستان سعودي ته داخل شول تر دې هدا پورې چې د هندستان راجستان او تر ګجرات پورې رسېدل ملخانو هغه ستونزه ورسېده. خو یو یې رسېدل هیوادونو له نسبتا موږ ته یو یې ډېر په باره کې ټولنې لري دا کار کوي مخکې اختاری وړاندې کوي د خانان په دې منې پوهیوي موږ بیا دا شیان بدبختانه نه لرو چې له ستونزو سره مخ یو.
موږ نن سبا خو موبایل هر څوک لري، مثلا داسې فکر به وکړو چې ملخ راغل غلام خان بندر ته، تاسې د خوست لخوا به یاد وکړو، نو په خپل خوست کې په متون کې په دې قسمو کې خلکو ته خبر ورکولی شي چې ملخ را روان دي، تاسې چاره وکړئ.
بالکل هغه ورکولی شي خبرداري، مګر کچیر مخ کې مونږ د دې لپاره چې د هغوی په حالت کې وي دی هغوی هغه ځینې کې چاګیا چې ولې لمنځي سدا آسان تمامېږي. د دوی راتګ ځینې میخانیکي طریقې شته چې د هغو په کارولو سره کولی شو مونږ دا کم کړلی شو تر یو حده پورې، لکه د دوی سمت معلومول چې په کوم طرف باندې روان دي. کچیر په هغه منطقه کې حکومت دا یو دستیجنی کار ته اړتیا لري چې بزګر حکومت نړیوالې ټولنې کومکونکې ادارې او خپل د خلک بلی کې همکار واقع شي تر څو یو تونل په اصطلاح یو لښتی ونیو د دوی لپاره وکړي. هغه ملخان چې هغه بلو حالت نه وي رسیدلی هغه الوتل نشي کولای، هغه په دغو لښتو کې لویږي بیا په میخانیکي ډول باندې خلک دا کولای شي چې مړی کې په لرګوي باندې وي په خاخونو باندې وي او خاورې پی ورواړي په اصطلاح مړی کې لرګې په سیر پی وزغلی را وزغلی. نو په دې خاطر باندې مختلفې طریقې دي چې کولای شي د مرانسته کېدو په وخت کې لږه نه بعد دا طریقې وکاري.
بله صاحب ډېر زیات مننه. همدغه خبره ما هم خوشحال چې پوه شم چې آیا خلک اشر وکي چې د مخکې ویل چې غلام خان تر اغلی د خوست خلک خبر شي، نو د اشر په وسیله کولای شي چې مخې ونیسي او کې ونیسي. نو ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې د لرګیو په وسیله او د نورو وسایلو په وسیله کېدای شي چې ملخ خلک لمنځه یوسي که سلفي ساده نه وي نو یو ډېره برخه لمنځه وړلی شي. ستاسو د خبرو معنا دا او دغه طریقه به اوس رواج می په افغانستان کې کسانګه.
بالکل ځکه ملخ یوازې نه ستونزه اوس نه درټوکېدلې، دا د موږ د نیکونو د اجدادو له وختونو نه چې موږ انسان پیدا شوی ده د حشره لمونځ سره شتون لري. په شمالي ولایتونو کې چې هغه تاجکستان او ازبکستان او د ترکمنستان سره سرحد لري هلته دا ستونزه جدي وي، مګر په 2000 کې د خوست او د پکتیا د لکه د زازویو طرف ته دا ملخان راغلي و چې غالبا ځکه مراکشي ملخ تر کوم بغلان پورې رسیدلی چې دی خواته طبي موانع شتون لري نشي راوکتی
هندوکش مخنیسي. بله
هندوکش مخنیسي او د پاکستان له طرفه چې راغلي و اکثره دغه صحرایي ملخان دي چې په 2019 کې موږ د دې شاهدان یو چې د پاکستان ډیر ځپلې وو تر 2 میلیارد پاکستان ته تاوان ورسو. 15% د وړو په بیو کې لوړوالی د دې ملخان له منځرانې ته شوی وو، هغه سرویس په دې باره کې شوی دي. نو د خوست او د پکتیا طرف ته موږ په 2000 شاوخوا کې د دې شاهدان یو ځینې وخت په ځینو ولسوالیو کې لیدل شوی وو.
بله صاحب ډېر زیات مننه کوروادن. قدرمن اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري، په دې پروګرام کې د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د نبات ساتنې څانګې استاد محمد رئیس مخلص، همدارس د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي استاد پوهنمل غنیداد سعیدی زموږ ملمانه دي او په دې خبرونه کې د ملخو پر ستونزو خبرې کوو. پوهنمل سعیدی که څم تاسو مخکې د هوا برخه ته یو څه اشاره وکړه چې په ژمی او یا پسرلی کې دوی هغه یا چې بیا او څه باید وشي، لیکن څه ډول اقلیمی شرایط د ملخو دی ودو لپاره دی ودی لپاره ډیر مناسب دی. بله سیدی صاحب تلفن قطع شوه دی. خیر مخلص صاحب ته بار شو. استاد مخلص ستاسو په نظر څه ډول اقلیمی شرایط دی ملخو دی ودی لپاره مناسب دی؟
لکه مخکې چې ما ذکر کړ چې هغه مناطق چې لاند پسرلای ولري یعنی د نباتات عمر کې کوچنی وي، ارتفاع یې له 499 تر 300 متر پورې د بحر له سطحې نه وي.
دا خو جغرافیایي شرایط شو. یعنی د اقلیم یو کال مش ډیر بارانونه لرو، یو کال کم لرو، یو کال ډیر واوري لرو، یو کال کم لرو.
د زمینی په موسم کې کچې درجه حرارت کم وي او لدی سره د باران کچه کمی، بیا د دوی لپاره چې هغه په خاور کې چولی د روش زمینه مساعدی کی ترسو د وافت په شکل منره نه تلسی.
بله سب ډیره زیاته مننه کور ودان سیدی صاحب. جنوبی ولایتونو لکه جنوب غربی ولایتونو به وایم چې شاید نورم دقیق شي، لکه کندهار او هلمند او روزګان، په دغه ولایتونو کې نسبت شمالي ولایتونو ته یا جنوب ختیځو ولایتونو ته ملخ کم دي، همداسې ده او همداسې وي؟ دلیل یې څه دی؟
سروان صاحب داسې دي چې په مجموع کې ملخان په هغه مناطقو کې کله چې کلنۍ اورښت تقریبا په اوسط ډول باندې د 2 څخه 12 ملي متره په دې کلنۍ اورښت وي، نو د دې نفوس په دغه مناطقو کې ډېریږي. او عموما د په وچو سیمو کې نسبت لاسیمو ته چې کلنۍ اورښت زیات وي په سیمو کې زیات راځي، نو په دا طبیعي ده په طبیعي ډول باندې دي او دا سیمو ته راځي. نو په دې کې داسې کم نه دي چې یو مخمس دې ووایو چې په جنوبي ولایت کې د دې نفوس یا د دې ټولنیز یا د دې ټولنیز حالت به هیڅ څه نه په دې کې شته. دا څه کوي څو کډونه مخکې راځي او کدا چې راځي په دا مخکې مراله څو کډونه مخکې ولا چې په جنوبي ولایتونو کې په انتقال کې معنا باندې مختلف
نباتات پیژام وره. بله ډیر زیاته مننه استاد مخلص. مخکې استاد سعیدی اشاره وکړه چې په څه شکل سره د ملخ او هګۍ لمنځه یوسو، د یوی یا قلبی یادونه وکړه، خصوصا په هغه ځایونو کې چې ملخ هګۍ اچوي، هغه ځایونه هم یاد کړل چې کوم ځایونه دي. آی دی هګۍ لپاره هم له کیمیاوي درملو استفاده کولای شو؟
دا به ډیره مشکل وي ځکه دوی چې هغه چې هغه په ځمکه کې په داخل کې تقریبا تر 300 سانتي متر لاندې هغه وي. دا هغه چې نو په دغه خاطر باندې کوم د واګان چې مونږ کاروو د هغه باندې هغه ډیره کم ده، مستقیما په هغه ته رسیدګی نشي کولای. ځینې تګوی دښمنان شته چې هغه د دوی له هغه نه استفاده کولای شي، لکه بندلایټ په نامه یو حشره بل د چاغه د دوی لهغوی نه په استلای استفاده کولای شي، واغه تخریب وي. د واغان مستقیم په دې باندې هغه ځنه شي کولای دي هغه په وخت کې.
بله ډیره زیاته مننه استاد سعیدی. بل کومه داسې حشره ده چې د ملخ په شان زیات زیان اړوي فصلونو ته؟
چاروان صاحب وبخشي دغه د استاد دغه ما یو څه شی مې ځان ته رالی. دغه د ملخانو اړوند په مجموع کې موږ څه ویلای شو د دې د ژوند د دوران اړوند چې د دې د ژوند دوران چې کوم دي یعنې ان کمپلیټ میتامورفوز یعنې نامکمل استعدادات لري د ساسوال سره زمو یعنی اوله کې د ورسته نیم کې په اصطلاح باندې یا مچک موږ څه مرتبه په زموږ څه په اصطلاح باندې او ورسته ادر دي یا بالغ مرحله ده. نو کیمیکل څه وخت موشتي دي یعنی شربوجن کې ورته کوم څه دي دا څه وخت موشتي استفاده او تاسو څنګه بوله د حقیقت مرحله کې په دې استفاده نه ترسره کولې پاتې د مچک مرحله سو یا د نیم سندیم مرحله سو او د اجرت مرحله چې کومه ده په خاص ډول باندې د اجرت مرحله کې تجارت کمنه باندې موشتي دي د کیمیکل بیا د انسیکټسایډونه یعنی سایډونه څخه موشتي استفاده کوي. لکه په 1991 کال کې په ایران کې د انتحاران د کرج او شار د چرال له منځ دی چې د دغه ملخان خصوصا دغه مراکشي ملخان چې کوم ول د مشکل د دې چې کرنیز عملی هر څه تطبیق دی عملی کې
دي ټول د تیارو په واسطه باندې او د سروندګورو په واسطه باندې دا ملقام له من څخه یو بل چې و اندازې بیا تقریبا په شمال کې دي یا په پاکستان او په ایران هم دی ولاړه د سیل په شکل باندې نو دا پایګه مرحله کې موږ څه څه د کیمیاوي مواد په واسطه باندې کنټرولوایو په دې دغه په مرحله کې کنټرول یو څه مشکل نه بلکې ناممکن دی.
بله ډیر زه ته مننه کور ودان.
بله سپیس وار نه یو وخت چې ملخان دی په دغه شکل باندې ځینې حالات رسیدلې چې راځلې چې بلکې پروانه چې موږ څه ورته وایو او کمپاین چې موږ څه ورته وایو یعنی په دې چې دا باندې څه څه وایي یو پوسټ او په د بچر فلای یعنی چې موږ څه سفر کوم ورته وایو او په دې پروانه ورته وایو یعنی دا یو نو چې کوم څه سفر د شپې د خاص په خپل فعالیتونه ستاسو د سوي یعنی فعالیتونه په دې معنا باندې دا خپل قربان آباد څخه ځکه یو واغو ته ځان رسوي او په چې کوم په سپلای دي چې هغه څنګه وزدونه لدی او هغه د ورځ د خاص په فعالیت کې خپل قربان آباد کوم چې واغو ته ځان رسوي خصوصا د لاروا په مراده کې نو نو اشاره داسته لکه د ملخان په شکل باندې د پربانو په شکل باندې او د شفرکان په شکل باندې چې ځانې حالات هم د ستل شي او په جمهوریت ډول باندې پرې وکړوند باندې پرې وکړو باندې وجوم وکړل.
بله اما دا به مې یو سوالی خو تر دې مخکې چې یو اوردون کې لرو سوال به مشاهده دا وی چې شپارک او پروانه چې تاسو یادوي دا هم د ملخ غوندې زیاتی شي خو اول اوردون کې مهرباني کوئ آزادی رادیو
سروان صاحب السلام علیکم السلام علیکم ورحمت الله
وبرکاته. وعلیکم السلام قاری صاحب مهرباني کوئ
تشکر ډیر شه موضوع جار مسم خبره دا شه چې دا د ملخ دا د شه خزنده ده کله چې دوی سراجیر شي دا موږ ولیدل پنځه کاله مخکې جوزجان ته راغلی وو او دا سریپول تم راغلی وو پاریاب تم راغلی وو او بیا د شهید سردار محمد داود خان په وخت کې زما دا شه ډیر سم په یاد دی چې جوزجان او سریپول پاریاب ته راغلی وو بیا د خلکو دا د اشر په شکل ورکړه په هغه وخت کې دولت یو اقدام وکړ په پنامه د معمولي ملخ ورته ویل یو رقم دواوی هم راوړې پر وې پاشلې او بل خلکو اشر وکړ په هغه وخت کې خلک متحد او اتفاق درلودي وحدت درلودي خدای دې وکړي اول خو دې نو سم سرکل په سری پول کې لیدل شوی دي تر اوسه خلک جوزجان ته نه دی راغلي خو دا سری پول جوزجان چې دی موږ اکثره وخت د ملخانو پارسه کې یا د کشف پارسه کې یا د مورو پارسه کې دا سری پول پاریاب څخه موږ مشکل پیدا کوو د مخه الټراجی د عدالت راځي نو په هغه وخت کې خلکو وعده په مابین کې درلودي دغه اراکینو د نظام هم جهان ته پیشنهاد کړی وو د خدمت جهان مر سره کړی وو د هغه وخت چې دغه یو نو د واګانې راوړې په لور پښې له دوی پر اګری باندې او بل هغه توپان د دوی سیل شو هغه د اشر په شکل کنده ورته وکیندل د لرګو په واسطه خلګو ورکړه نو خدای دی اول خونه راولې او کراشي تاسو چې دا ریوای تر اوسه پاتې او دا بل خبره ده دا ملخ چې دی سروان صاحب دا څلور شان ته ډیر نو سکي یو دا نری واشه چې څنګه جوړجان وو وچکالی زپلې ولایتې څاسکاله وچکالی ده کوچانه هم زپلې بسګریم زپلې دا پالیزو ته هم نخسکی پالیزو نه هم خوري او بل د درخت هم خوري میوه هم خوري او بل د کوچنی کوچنی واسه هم خوري غنم هم خوري او دا بل خبره ده 2800 کاله مخکې چې د موسی علی السلام وختو چې ظلم د فرعونانو او خپل او څه ورشدي خدای نه خو تعالی په دغه نو توپانو کې یو توپان د ملخو پر نازل کړ.
بله صاحب مننه قاری صاحب سلامت اوسه مننه کور ودان اوس په بیرته ورشو ملمنو ته په لوردون کینلرو خا سیدی صاحب مخکنی پښتنه می ودی قاری صاحب په خبرو کې خو کومه پښتنه نه و خو بیا هم که څه تبصره پیلری ورزیاتوي څه په ستاسو خوشه زما پښتنه دا و چې شپارک او پروانه چې تاسو یادونه وکړه دا هم د ملخو پښان دومره زیاتیږي چې فستونه یو مختبا کې.
بله سروان صاحب بازارو درې کال کې د ایران د دغه فشار کې د مشهد د شهر څخه د سوریانی حالت شروع شو چې بل اخره ترکستان پرې ځان ورسېدی نو نه یوازې د پروانې ولې چاته په کوڅو وو په باغونو وو پر سړکانو باندې حتی چې یو وخت داسې ولو چې په شمال کښې دغه د ملخانو سفرم زیات بلې وده کېدلی شي په عین شکل باندې تجاني حالت ته ورسېد او بل د قاري صاحب د پښتنې اړوند چې ځینې کیمیاوي مواد چې نور مخ پورته استفاده شوې وله بلې وو ځینې کیمیکل شته کیمیاوي مواد شته یعنې اشرب وژونکي شته هغوی خو موږ ته استعدادوري کولی شي یعنې ملتین دي موږ ته کولی شي تقریبا یو سل اته شپېته ګرامه ورته استفاده وکړو او بل دا جنون دي تقریبا د یو اوولس څخه نیولې دیارلس یو دیارلس ګرامه پرې ورته استفاده وکړو د دغه ملخانو په وړاندې باندې او تاکسین دي تقریبا دوه سوه اتیا ګرامه دا کولی شو د نوموړي ملخانو سره مؤثره لار چاره ده. په هغه صورت کښې سروان صاحب یوه خبره ده ډېره مهمه ده موږ باید شي چې د ازادي د راډیو له لارې څخه د کروندګرو ته ورسوو او ښه پروګرام دي دغه کیمیکل چې کوم وخت موږ چې یادوري ورته کوو په دې باندې باید موږ کروندګر اوس د افغانستان کښې بد پښتانه به ووایو زموږ د کروندګرو تکیه پر همدغه شي باندې ده مخکې له دې څخه ډېرې لارې چارې باید هغو څخه استفاده وشي اخري آپشن زموږ باید دا وي که چېرې نورو لارو چارو د افت په وړاندې باندې خو په مجموع کښې د افت په وړاندې باندې مثبته نتیجه ورنه کړله اخري آپشن و اخري کار به زموږ دا وي چې بیا به د کیمیکل څخه موږ څه استفاده کړو په دا کار کښې چې دا زهر دي زهر باید موږ چې په محیط کښې ونه شندو د انسانانو د صحت لپاره د حیواناتو د صحت لپاره په مجموع کښې د محیط لګیز لپاره ډېرې ناوړې پایلې لري نو ځکه موږ کروندګرو ته اکثره وخت سپارښتنه نه کړو نورې لارې چارې دي چې هغه ایکلم دي یعنې ایکلم موسس باید مؤثرې او اقتصادي لارې چارې دي په هغه کښې خپله اووه اته کړنې شاملې دي باید هغو څخه استفاده وشي که چېرې هغو نتیجه ورنه کړله حتماً نتیجه ورکوي نو زموږ اخري کار به زیات دا وي زموږ د دې اقتصادي خساره رسېدلې وي بیا موږ کروندګر ته وایو چې اوس نو څه کولی شي چې د کیمیکل څخه یا د حشره وژونکو څخه یا د سایدونو څخه استفاده وکړي هغه هم په هغه صورت کښې چې باید و نورو حیواناتو لپاره د انسانانو لپاره به هغه ځای ته باید داخل نه شي ځکه چې د هر څه څخه مهم چې موږ ته دی هر څه چې موږ کوو هغه د انسانانو د صحت لپاره کوو د خپل ژوند د پایش او د بقا لپاره کوو دا خو زه بیا دغه چې موږ دا لو په بازارونو کښې خرڅوو ډېره ډېر څه شپې وو نو ډېر دا په مجموع کښې دغه ایرانیان دي دا به دا ته زهر وایي موږ دلته د اشره وژونکو په نامه باندې هلې شندو یې خو د دغه جانبي عوارض چون چې ډېر زیات وي نو سپارښتنه نه شو ورته کولی
بله صاحب ډیره زیاته مننه استاد مخلص یو اوریدونکي مو فکر کوم سردار علي لیکلی دی وای ملخان لکر څخه وروسته یعنی د فصل د پخیدلو په وخت کې پیدا کیږي او که مخ کې پیدا کیږي او د مخنیوي لپاره حل لار څه ده که څه هم په حل لارو باندې خبرې وشوې خو دا د پیدا کیدو په اړه که یو څه نوره توضیح هم ورکوي مننه
بله دا پسرلین را شروع کیږي مثلا تا یو نبات کرلی وي د پسرلي په وخت کښې د پاڼې را زرغونېږي که هغه غلجات یا میوه لرونکي ونې وي چې هر شی د په مخکې را ځي له هغه نه لا تغذیه کوي نو په دغه خاطر باندې دوی د داسې نباتاتو په ته په تلاش کښې وي چې هغه په اصطلاح رطوبت ولري د دوی لپاره هغه غذایي موادو تکافو پوره کړلی شي نو په دغه خاطر باندې شین نبات ته دا یې ډېره ترجیح ورکوي چې دی ته نه تغذیه وکړي لکه مخکې چې استاد محترم تاسې ذکر وکړ تر یو نیم سلو پورې نه وایي د نباتاتو تر حملې لاندې را ولي نو کله چې د یو نبات ختمېږي د بل په تلاش کښې کېږي څنګه سره بل نبات له هغه نه تغذیه شروع کوي او د کیمیاوي کنټرول په برخه کښې بلکل دا زهر دي په دې باندې باید مونږ ډېره اتکا ونه کړو ولې بدبختانه ضرورت ده بله ستونزه دا ده چې مونږ په هغه قسم وسایل نه لرو چې لکه نورې نړۍ کښې چې شته دي که مونږ حشره وژونکي انسیکسایډ په دې باندې کاروو هغه نباتات چې د هغه ارتفاع لوړه وي د هغه په سر باندې په اسلام الله خان ناست وي هغه ته مونږ د لاسي سپریر یا د دواشیندنې د ماشین په واسطه باندې دوا نه سو ورشیندلی دا یوه اجتماعي په اصطلاح ستونزه هم ده یوازې نباتات
استاد لږ څه یو اوریدونکی مو چې وایي مصرف یې کېږي ده ته به نوبت ورکړو تاسو ته به بېرته درشو تاسې به خپلې خبرې بشپړې کړئ مهرباني کوئ آزادي راډیو
هلو سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني کوئ صاحب مهرباني کوئ مهرباني
قسمت سروان صاحب زما سوال دغه دی چې دغه سږ کال دغه بارانونه هم ډېر وو نه پوهېږم موسم تاثیر به څه تاثیر به وي موږ د انارو باغونو ټول څه غړو کې د مندان یوونه مثلا دا چې دا پانو کې چې شو څه غړ پیدا دا به څه لګي
شه
دا د نوم ته یو توضیحات راځي
قسم دا موضوع نه ده استاد پسیمه کې خو به ملخ نیوي پیدا شي
نه نه موږ خو هم شنه خو دغه زهات خبره دغه لپاره ما وکړه دا نه د سوال نه کومه څه موږ مشکل پیدا شو دي
سید مننه یو بل اوریدونکو هم لرو دی واتس اپ له طریقه دوی ته به مرشو تاسو ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو
السلام علیکم محمد الله کیار د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم اول سلام تاسو ته ستاسو منمنو ته ستاسو اوریدونکو ته سلامونه وایم
ګور دی ودان
زموږ مشکل هم دغه د ملخان په اړه باندې کوم موضوع د خرص پر برابر باندې راخسته ده مشکل مې دغه د کلمر باندې کړو هغه چې ما سره شنی سي الته نازک تیغه ولې دی په د بیخ کې وخوري نو ډیر تر په تکلیف وکړ چې دوای پر باشي دوای بم ډیر کمزور دي خو نه تجن نور کې نور ملخان باندې راسي هغه مړ کې انور پر راسي تر اوسه پر مړ دغه ځای نه پیدا کړی چې دغه ملخان دفاع وکړو
تاسو زموږ ته ملمنو خبري واوریدئ چې څه باید وکړي څه باید ونه کړي د ملخو د مخنیوي لپاره
تر اوسه پورې ما رادیو نه وتا کیپ کړی بښنه غواړم
بل خبره لته څخه یو بل پوښتنه تاسو فصلونو ته ملخ ګنشمیر راځي یعنی سیلونه هجومي وي او که یو نیم ملخ وي او هغه خرابوي
یا سیلونه و داسې وجم نه دی خو داسې ونیم ملخی ګوره کله وځم باندې کړل درې مېسه یعنی او یا پسته د پاتې د 10 پسته د خامخه د ملخ ځان منی کړی نو کله چې بیا داسې نور کشتونه ام لکه پالیز موږ وکړو د دغه جوړنګان د دوانې چې دوبلګاسي اوله بس دغه ام ضرر وره سوالای سي ام زیاته خراب کړی پر دانه زک شي باندې ډیر تاثیر کوي
تاسو بیا څه کوي ور سره د مخنیوي لپاره چی شي کار اخلي
خیر خلک ستاسو موږ خو ستاسو دوا ويم پر پاشو او بیا تر هغه وخت پرې د تیغ چې دی خو ملخ لاندې پمځک کی ضرر نه چور سوال دی چې کل شینسي لږ چې غټی تر هغه وخت پرې و د خاور ورته توي و چې مثال دی تر هغه وخت پرې ضرر ورونه رسی خاور ورته توي و چې کل بیا د بس بیا د تاثیر نس پر کولای چې هغه بیا د
نه نه منظور مې دا و چې د ملخ خو د مخنیوي لپاره څه کوي مثلا مخ په دې خبرونه کې یادونه وشو چې خلک ورته اشار کوي او په لرګو واشني یا یو کاندې ته برابرې وي په کاندې کې خاورې پی اچوي په دې شکل له منځوري تاسو څه کوي
دونه ملخان است چې دلته څوک وشړی په لرګو وي دونه ډیر ملخان است خو لږ کم دي ملخان پر دې ځکه باندې ملخان چې دلته کم دي هغه ملخان چې دی هغه ډیر ملخان اخ بهخي د سپیشلو سیلو یا دونه ملخان است دلته
او بله سید ډیر مننه سلامات اوسه تبن چې داسې دانه مانوي دی خو نو بیا چاره ډیر آسان نه ده ور به شو برته ملمنو ته و بخشي مخلص صاحب تاسو خبري کولې میر ادامه ورکه او دی اوریدونکو په خبروم کې تفسیر لري
لکه مخکې چې ما ذکر کړ دا یوازې په اصطلاح مستقیم اغیز په نبات باندې کوي لدی سرسره دا یو ټولنیز مسله هم ده مثلا په هین کې چې کله په 2000 2020 کې دا مشکل راغی دی ادرګندی دی میدان هوایی د سیول ایویشن یا د هوانوردی وزارت پرته بخیده اختیار ورکړي تیارې باید ډیر په دقت سره کوو شتون ولري ملخان باید کینه نه ول شي ځکه دا د تیارو د سقوط لامل کیږي بل د مخنیوي په برخه کې ځینې نورې طریقې هم په نور نړۍ کې خلک کاروي چې هغه مثلا د ځینو شیانو سوځول لکه زړه ټیرونه خو دا د چاپیریال لپاره ښه نه دي ځینې وسایل چې هغه شور او زوږ جوړولی شي هغه ټنګي او خوځي دا هغه شیان دي چې د دوی په کمولو کې په اصطلاح مزرعه باندې د حملې په کمولو کې کومه کومه کې واخی کیږي
بله سه ډیره زیاته مننه او یو بل پښتنه وبله تاسو څخه وکړو تاسو دې الوتکو یادونه وکړه چې کېدې شي سیل الوتک سره ټکر شي او الوتک بوخورسي آیا د سیم تر اوسه شوې دي چې ملخو په انسان باندې حمله کړې وي ځکه چې کله شپیر زرګونو زرګونو تر رسیږي ک یو ځای یو انسان یو دوی الوتک کینی خطر ورته لري او کینلري
په مستقیم ډول انسان لپاره د خطر نه لري چې هغه لکه نور حشرې کې انسان چې چلې شي پرسولې شي دا رقم ته ضرر نشي رسوي، مګر د ازیاتو د ازیار سبب ګرځي یو قسم ته आवाज د لوتلو په وخت کې د بالغ حشرې په خاص ډول مذکر حشرې نران یو قسم ته आवाज لزان خبرې چې دا د انسانانو لپاره مزاحم کوونکی وخت کیږي نشي کولای په استراحت او په هغه څه چې په نور وخت کولای شي د باندې کین یا استراحت وکړلی شي، نور د څه د ضرر مستقیما کوم تاثیرات تر اوسه پر نه دي لیدل شوی.
بله ډېر مننه سلامت اوسې استاد سیدی. مخکې ما ویل چې په جنوب لویدیځو ولایتونو کې ملخ ډېر نشته، خو تر دې مخکې چې دا خبره بشپړه کم یو او وريدور کې لرو تاسو اول خبري وکي. مهرباني مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام الله تاسو باندې کوم ټول اوریدونکو چې د بغلان شریف الله خبرې کوم.
مهرباني کوئ شریف الله صاحب.
دلته په بغلان کې خو کم پسونه چې د ملخانو د وجه مثلا خرابیږي، دغه فصلونو والا او ته دغه دیقانانو ته د حکومت د خوانه کوم لومړی مرسته یا د دوایانو په نگاه سره یا نورو غنمو یا اقتصادي یا مالی مرسته کومک نه کیږي. دا خو د حکومتونو وظیفه ده چې د دیقانانو سره مرسته وکړي په داسې طبیعي افاتو کې. نو دولت په ټولو برخو کې فعلا
شریف الله صاحب درته وایي چې فعلا ستاسو په ولایت کې ملخ شته، یعنی هجوم وړی ده په فصلونو کنه؟
د بغلان سمنګان په لار کې چې کم فصلونه دي په دغه کې د خانانو موږ ته دوستان او کم اقارب چې دي دغلته دغه ورکړی دی چې دغه ساحو کې دغه مسیر چې دی دغلته ملخان راوتلی دی او په فصلونو او په کمو بڼونه چې دي په دغو زیانمن کړي دي. نو د دولت د خوا نه هیڅ مرسته نه کیږي. دیقانان په همدغه یو کال کې یو یا دوه فصله لري او دا خراب شي نو بس د دوی وضعیت ډېر خرابیږي. د دولت څخه مو دا هیله ده چې دیقانانو سره مرستې وکړي او کومکونه وکړي.
درست
دغه کمی پیسې چې راځي دغه دیقانانو تم توجه وکړي نو ښه به وي.
ډېره مننه شریف الله صاحب چې ټلیفون مو وکړو. نو ور به شو بیرته میلمنو ته. سعیدي صاحب، مخکې مو د جنوب لویدیځې حوزې یادونه وکړه چې هغه په هغو سیمو کې چې کله ملخ کم دی، لیکن زموږ د بل اوریدونکي چې له نوزاد څخه د هلمند ټلیفون کړی و، دوی بیا شکایت درلود چې وایي په نوزاد کې د دوی فصلونه خصوصا اندوانې او بینډۍ د ملخو لوري وهل کیشي او ځای کیشي. دا تر څه حد پوري دي، یعنی دوی کومه چاره لري؟ یادونه وکړه چې په هغه اندازه نه وي چې سیلونه یې هجوم وي چې دوی له منځه یوسي، کومه بل لار شته؟ خو تر دې مخکې بیا هم یو اوریدونکی لرو. مهرباني کوئ. خیر او بله، د سعیدی صاحب ټلیفون قطع شوی و اصلا. نو سعیدی صاحب زما پښتنه مو اوریده دي؟ اوریدونکی پښتنه و پخات کې
دا ورې د زما چې څنګه قتل شوی
وو. بله صاحب، زه اوس پوه شوم. ما دا ویل چې اوریدون کې مو هلمند له نوزاد څخه ټلیفون کړی و، دوی ویل چې د دوی کاروندو ته ملخ په ډیر اندازې نه ورځي خو کم دی او د دوی شل ډیر فیصد فصلونه ضایع کیږي د ملخ په وسیله. دوی ته څه مشوره ورکوي؟
سروان صاحب که چیری کلنیز عملیه چی مختی ما وویده او فیزیکی لارچار تخدی استفاده وی که مؤثره او غره لارچاری که چیری اغا نتیجه نور که وی دی مختی تدیز کلی وی او هر کال دا ملخان دی و کروندو تا فضیات دیمانه باندی زیان رسی وی خسره و ترسی وی مجازی که وله دی که دا کلمکل چی مختی ما وویده انسکی سیدونه دا غوز خی استفاده وی که چاغه بیا فتوا دا ور باندې دی کولې چې استفاده او تفاوت کې یو د ټونې په شکل باندې دی، یعنی ظاهري ټونې دی چې د کاروندو یا د باغونو په مختلفو ځایونو کې ورته لښتو او بل د وافاشي د مستقیمه پر هغه باندې د وافاشي کوو او بل اخره د دې د لمندستو په هیڅ کې.
بله د دې دوا په برخه کې مخکیم تاسو دواړو استادانو اشاره وکړه چې اول باید ته ترجیح ورنکړل شي، اول نورو لارو ته پام وشي، ورسته په دوم قدم کې ځکه چې زهر دی او زهر تبن چې بار بوټي باندې شیندي هغه هم سناڅه اغیزمن کیشي. په دې برخه کې فکر نه کوي چې کاروانګرو ته پکار دی چې د کرنې له مامورینو څخه سره مشوره وکړي، د یوغي په مشوره دوا مقدار معلوم کړي چې څومره دوا څومره ساحه ته ورکي. د سیاوردل کیږي چې وای ځینې کاروانګر باغونو ته تر اندازې زیاته اندازه چې باید دوا وي ترغه زیاته دوا وشیندي، یا ځینې دوا ویله او بو سره ترکیبیږي هغه ترکیب سم نه وي، دا بیا حتی وای د سرطانونو سبب کیږي. په دې اړه څه وایست؟
بله دقیق خانم داس دي سروان صاحب لکتی شو ویل ګوري دغه دوايو چې مرسیس وایو په خاص دوز باندې دا که شخص خبر هغه چې زراعت ریاست یا متخصص چې کوم څوک دی په هغه ولایت کې د دې کلی او کور او شهر ته نږدې وي هغه ته ورته مشوره وکړي چې بهترین او غوره لار امداده او همدغه طریقات کوم تاسو نه په وایو چې موږ کاروندګر خو ستړي ټول بنوایي ځینې دغه سکتورونه کوي، نه د زراعت ریاست سره په تماس کېږي، نه د زراعت پوهنځي سره او نه د کرنې د پوهنځي سره په تماس کېږي. بلاخره په خپل ورته د باغ په بازار کې چې کوم دوايي ټول بنوایي ځینې زموږ د څه دي شاکم شخص چې خپل د دوا کوي دا مستقیم خاص نه دي، نو دا څه دوز ورتوایي چې بلاخره دغه کوچ د دوا د څه وخت مو څه دوايي البته دوايي څه ورتوایي د ځانګړي دي فالته دا زه چې څه وخت مو ځل سي د ټول یادونه ورڅخه دا قضيات چې بل اخره ټول حشرات موسس وایو چې په محیط کې دغه لمن ډول یاته د انسانانو د حیوانات او د محیط لپاره ځان دی شاتي او کچېری کم چې بل اخره هغه افات کم دي په انسان ملخان دي هغه د دې په وړاندې باندې مقاومت کوي پر اساس چې دا چې دی جواب شي بل اخره د هغه وجود دغه دوا په مقابل مقاومت کې د کړي دي په اساس چې د نن نه ولا لیکي او کچېری زیات په شو د کومه چې موږ وایو چې ټول حشرات موږ وایو هغه ټول موجود نه دي، مقصد حشرات څه هغه مشته چې کبندو د فارې ډیر اړین دي مخکې استاد یا دا وایي وکړه چې دا لږ کنټرول پاتې ستوته وایو چې اندې ویوج باندې اپات وایسته باندې ویوج باندې موجود وبخشي اپات نه د ویوج باندې موجود وایسته باندې د بل باندې موجود کنټرول عبارت د لږ کنټرول څخه د پدغه وخت کې دا د لوجیکل کنټرول مشکو وو د مقصد حشرات هم د مین څخه تللی وي د اخره بده افات د څو چند دم دي نو شاو غره لارې داد چې کروندګر هر وخت د وافشي کې مخکې د دې خیم شي بلم د سروان صاحب دې مهم دي او خپل پاک وکړي چې وخت یې ونني سم چې دې وادي دغه سمپل کې د افات په اصطلاح باندې کنابات چې خسره یا ځم او تاوش دي د سمپل دې درمو چې کس دې واري واري چې هغه وګوري چې څه هم هم دغه افات دې خبر شي د مخ چې او د ځن کې کوه یل چې موږ باندې د څخه کېږي د لاندې زم دي کې د ست سره په دای باندې یاشو په اسلام باندې انار دی وویل چې دا څه غړ مواد پر بلګونو باندې اعلان ځکه ټول وردا ټول مختلف افات نو شاو غړ دار دار چې کروندګر ته وخت دا یو شی ویني په کروندګر کې پات سمپل کې د افات سمپل او کتنبات سمپل دا یو څه زراعت پونځي په دې یاد استاد په دې اسلام باندې زراعت د اساس سرور وي دغه به شلار دي له خلا هغه چې بیا کوم لار وته شول دغه متاجر په کلین د سره کې تدیر اندازې پر بده سلام رسل.
بله سب ډیره زیاته مننه کور ودان شیرین اغا ته به موای چې پراتونکو خبرونه کې باید دی انارو په ناروغي باندې آفاتونو باندې خبري وکړو. ل دوړو درنو ملمنو په هنمل غنیدات سعیدی او محمد رئیس مخلص څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. ل تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
نوریان پا پسیدی میدا میدا روانا دوشان پا پسیدی پیلی وی پرلاری کچی ما بیای و غروت تن هوریان پا پسیدی میدم در وان دم شان پا پسیدی شپری وی پرلار
پسیدی میدا میدا روانہ دا وشان پسیدی.